द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمنو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي. تاسو قربانې ما زه منزه شهید لومړی هم تاسو په امر ګرځوم د مهم خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو سیکرتر بانکی مون په نړیوالې ټولنې سختې نیوکې کړي دي. هغې سوریې کې روان جګړه او د ولسي وګړو وژنې یوه توره ورځ بللې ده. د عراق په تکریت ښار کې د شنبې په ورځ ترسره شوي دریو ځانمرګي بریدونو کې شاوخوا 12 کسان وژل شوي دي. بلې خوا پاکستان کرکټ ټیم د T20 لوبو دریو میچونو په سیریز کې تیره ورځ ویسټ انډیز ته په دویم ځل ماتې ورکړی دي. سرټی کې تاسو واوریدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د هندوستان وزیر اعظم ښاغلي نریندرا مودی پاکستان د ترهګرۍ صادر کوونکی هیواد بللی دی. هغه تور لګوي چې پاکستان آسیا کې بې ثباتي او ناکراري راوستل غواړي. ښاغلي مودی ویلي دي هغه به په پاکستان په نړیوالې ټولنې کې یوازې پرېږدي او هیڅ شان هملاسۍ به نه ورسره ترسره کوي. دا خبرې په داسې حال رامنځته کېږي چې تېره اونۍ د هند پوز په یوې هوایي اډې ترهګر برید ترسره شوی و چې تور یې په پاکستان لګول شوی دی، خو پاکستان تل دا شان تورونه ردوي. اخوا د سوریې حکومتي ځواکونو او د هغوی ملاتړي پوځونو شمالي ښار الیپو ته نږدې د فلسطینیانو کډوالو یو کیمپ بیرته خپل تر ولکې لاندې راویستی دی. دا په داسې حال ترسره شوی چې د روسیې جنګي الوتکو لخوا په یاغي وسلوالو هوایي بمباري شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سیکرتر ښاغلي بان کی مون په نړیوالې ټولنې سختې نیوکې کړي دي او وایي سوریه کې روان جنګونه او د ولسي وګړو وژنې یوه توره ورځ ده. هغه د سوریه په حکومت هم نیوکې کړي او د روسیې په مرسته سوریه کې د پوځي عملیاتو یغندنه کړې ده. ویل کېږي د شنبې په ورځ روسیې او سوریې په ګډه هوایي بمباریو یو اوچته ودانۍ راغورځولې چې پکې ولسي وګړو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. بلې خوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي په شام کې د مخالفین ځان ته د تندرو او ډلو نه جدا کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ ټول د اوربان په حق کې یو، خو د حکومت مخالف او تندرو ډله النصره د یو بل نه جدا کېدو پرته دا اوربان بېمانا دی. عراقي چارواکي وایي صلاح الدین ولایت کې په یو امنیتي پوستې یا چک پوست حمله شوي چې له کبله یې 12 تنه وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په دغې پیښې کې چې د موټر په ذریعه یوه بمي چاودنه ترسره شوې ده شاوخوا 23 تنه نور ژوبل دي. د شوي ځانمرګي برید پړه لا تر دا دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو ویل کېږي دا شان بریدونو ذمهوارۍ تل د داعش وسلواله ډله په غاړه اخلي. اخوا د هیواد په شرقي سیمه کې یوې بلې پیښې کې 4 تنه پولیس ځواکونه وژل شوي، خو ځانمرګي برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. بلې لورې ته د متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې روان د کرکټ T20 لوبو کې نن پاکستان د ویسټ انډیز په خلاف خپل دویم میچ هم ګټلی دی. او همداشان د لوبېدلي دریو میچونو په سیریز کې ویسټ انډیز باندې په 2-0 بریا ترلاسه کړې ده. نور تفصیل به په دې هکله په خبرونه کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي، زموږ سره اوسئ. بلې خوا نن د اوتریش په ویانا ښار کې د اروپایي ټولنې مشرانو یوه مهمه غونډه شوې ده. دغې غونډې کې اروپایي ټولنې غړي هیوادونو په پوله باندې د غیر قانوني کډوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره بحثونه ترسره کړي دي. همداشان ویل کېږي د کډوالو لپاره په سرمشریزه غونډه کې به هم په اروپا رامات په زرګونو کډوالو د لارې بندولو انتظامات کېږي، کوم چې د عراق، سوریه او افغانستان په شان هیوادونو څخه راووځي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوره جو خبری خبرونه ته غوږ ساو وس هم راځو د راپورونو ولورته خو د دې تر مخه چې راپورونو ولورته لا شو تاسو هم په هیګی چې د مهال د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه دوام لري او روانه ده. په دې حق باندې غواړو تفصيلات واخلو د زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نه چې هلته د مهال په ملګرو ملتونو کې په دغه غونډه کې هم ګډون لري او وروستۍ تفصیلات څه دي هغوی نه به اخلو. د شام د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپله وینا کې په امریکا، سعودي عربستان او ترکیې باندې سختې نیوکې کړي دي چې د دوی په هیواد کې د ترهګرو ملاتړ کوي. نوموړي نور څه ویلي دي او نور کومو کسانو ویناوې کړي دي دغه تفصیلات اخلو زموږ د همکار څخه. ستړي مشئ، په خیر راغلی نصیر احمد کاکړ صاحب.
ډیره مننه منزه شهید او کورودان.
کاکړ صاحب، څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر نن ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې په امریکا او سعودي عربستان باندې سره د دې ترڅنګ په ترکیه باندې هم سختې نیوکې کړي دي، نوموړي نور څه ویلي دي او نور کومو کسانو ویناوې کړي دي نن؟
بالکل منزه شهید، د شام د بندنیو چارو وزیر ولید المعلم نن د ملګری ملتونو عمومي شورا ته وویل چې شام په خپل هیواد کې دننه د ټول جهان لوري د ترګری عزت جګړه کوي چې پکې تر 300,000 زیات خلک وژل شوی او په میلیونونو نور بے کور شوی دي. ولید المعلم په امریکا، اسرائیل، سعودي عربستان، قطر او ترکیه باندې سخت نیوکه وکړه او ویل چې دغه هیوادونه په شام کې د ترګرو سره مرسته کوي. هغه ور یوې خواته هیواد لتیرو شپږو کلونو راهیسې د ترګری عزت مبارزه کوي او بل خوا اسرائیل په شام کې د ترګرو د مرستې لپاره بمبارونه کوي. خو د اسرائیل د دفاع وزارت ویلي دوی دا کار په خپل دفاع کې کوي او ورستوي کې له شام څخه په اسرائیل باندې د توپونو او راکټونو ګولۍ لګیدلې او بشار الاسد حکومت د دې ذمہوار دی. ولید المعلم د سپتمبر په 18 نیټه په شامی پوجونو باندې د امریکایي بمباریو هم غندنه وکړه او ویل دا په غلطي سره نه دی سوي. یاد دی چې امریکا په هغه پیښه معذرت کړی وو او ویلي وو شامی ځواکونه په غلطي سره لګیدلی وو. ولید المعلم وویل چې قطر او سعودي عربستان شام ته د جګړې لپاره د کرایي جګړه مار استوي او ډیره جدیده یا اثري وسله ورکړې ده چې د بشر الاسد له وفادار پوجونو سره وجنګیږي. همدا ډول نوموړي د ترکیې په اړه وویل چې له دنیا جهان څخه وترګرو ته لار ورکړې ده او د هغوی د تربیې لپاره یې مرکزونه هم پرانستلي دي. خو د ده په وینا د دې هر څه برسېره شام ژمن دی چې د ترګرو او د هغوی د ډلو سروهنه بکوي. نوموړي روسیې ته، ایران ته او د لبنان حزب الله وسلوالي ډلې ته د شام رښتینی دوستان وویل او ویل چې د دغه دوستانو په مرسته به د ترګری ضد بریالیتوب ترلاسه کوي. هم د ملګری ملتونو عمومي شورا وغونډې ته نن د یو شمېر هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو ویناګانې کړې دي چې پکې نیپال شامل دی او تاجکستان، همدارنګه متحده عربي امارات، سودان او بوروندي رنګ هیوادونه پکې شامل دي. خو زه به ذکر وکم چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زاید ال نهان د ملګری ملتونو عمومي شورا ته په وینا کې ویلي چې په بلکې هغه په خپل وینا کې په ایران باندې نیوکه وکړي چې د هغه هیواد اقداماتو په سیمه کې بې ثباتی رامنځته کړي ده او د عربو په چارو کې مداخله کوي. هغه ول ایران په نړۍ کې یوازینی داسې هیواد د چې په عین کې لیکلي چې خپل شیعه انقلاب نور هیوادونو ته صادروي او استعماری تګلارې د نړیوال اصولونو ضد او په تکرار سره د گاونډیانو په نړیوالو چارو کې مداخله کوي. هغه ویل په ورستیو کې یو شمیر عربي هیوادونه چې پکې لیبیا، یمن، عراق، شام او سومالیا شامل دي په کورنۍ جګړه اخته شوی دي. هغه په نړیواله ورورولۍ ژغ وکړ چې د دې شخړو د اساس معلومولو او د دې د هواري لپاره دي جهانی هڅې وکړي.
سمه ده ډیره مننه کاکر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات اوریدونکو سره شریک کړل.
له تاسو څخه هم ډیره مننه او کورمودان.
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونالد ترامپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اوریدلې مه هېروئ.
په وی او ای ډی وای نیغ په نیغه کتلې او اوریدلې شئ.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه،
وخت د پاکستان سحر شپږ نیمې بجې.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیو راډیو خبری خبرونه ته غواګیس. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نصیر احمد کاکړ صاحب نه هم تفصيلات واوریدل. د ملګرو ملتونو کوم سرمشریزه غونډه چې روانه ده، په هغه کې چا ویناګانې کړې وي او څه ویناګانې شوې وي، دا هم تاسو واوریدل. اوس راځو د بل راپور ولورې ته چې د سوریې په حق لدی. د ملګرو ملتونو سکرتر ښاغلي بان کی مون په نړیوالې ټولنې باندې سختې نیوکې کړې دي او وایي چې سوریه کې روان جنگونه او د ولسي وګړو وژنې یوه توره ورځ ده. او د دې تر څنګ دا چې د سوریه حکومتي ځواکونو او د هغوی ملاتړي پوځونو شمالي ښار الیپو ته نږدې د فلسطینیانو کډوالو یو کیمپ بیرته خپل تر ولکې لاندې راوستی دی، او دا یې په داسې حال ترسره کړی دی چې روسیې جنګي الوتکو لخوا په یاغي وسلوالو باندې هوایي بمباري هم شوي دي. په دې هکله تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون وایي د شام په حلب ښار کې د روس او شام د جنگي جازونو په بمبارۍ سخت خپه دی، او په نړۍ یې غږ کړی د عام ولس د حفاظت په لړ کې دا ورځ د نړۍ دپاره توره ورځ ده. په ویډیوګانو کې ښودلی شوي دي د یاغیانو په سیمه د روس او شام په شریکه هوایي بمبارۍ کې اوچتې ودانۍ ړنګې شوي دي چې پکې لا اوس هم خلک ګیر دي او د بمونو قولې پکې هم په نظر راځي. د شام سرکاري میډیا وایي د روس او شام جنگي جازونو په حلب ښار کې د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د وسلې ډیپوان په هدف کړی وو چې ورسره دغه ودانۍ راغورځېدلې دي، ولې د وایس اف امریکا د دغو دعوو په آزاده توګه تصدیق نه دی کړی. رامی عبدالرحمن په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د ډلې مشري کوي، وایي د خالیف ورځ د شام او روس د جنگي جازونو په بمبارۍ کې په شلونو خلک وجلې شوي دي او ګڼ شمیر د غورځېدلې ودانو د ملبې لاندې ګیر دي. ښاغلی رامی په عربي ژبه کې وایي
اليوم على الاقل ما لا يقل عن 15 حيا في احياء حلب الشرقيه.
ده حلب خار په مشرقي سیمه کې د روس او شام جنگي جازونو په 15 زینو کې بمباري کړي ده چې ګڼ شمیر ودانه یړنګي کړي او په شلګونو خلک یې وجلی دي او ګڼ شمیر لا د ملبي لاندې ګیر دي. امدادي کارکونکو وای دوی د ملبي لاندې نه ګیر خلک هغه وخت هم رئیسل چې د برنه په بمباري هم روانه و. په دغه یو ویډیو کې خو د لکېږي یو بوډا سړی د خپل وجل شوی زوی لاش ته جاړي او په زوره زوره د هغه نامه اخلي. نادم شهدایی په ټافټس یونیورسيټي کې د فارس سنټر مشر دی. وایس اف امریکا ته ویلي په شام کې د یوې هفته راسي روانه ډزبندي هغه وخت ختم شو کله چې روس د امریکای د یوې غلطۍ نه ګټه اوچته کړه. نو موړ وای
The Americans were negotiating with the Russians, believing what the Russians were saying.
امریکا د روس سره خبرې اترې کولې او د هغوی په هر خبرې یقین کوو، ولی روس بیا د امریکای په ضد هغه وخت سرکاري پروپاګاندا شروع کړه کله چې امریکای په غلطۍ سره د شام پوځیان وویشتل چې ګنې امریکا په شام کې د داعش حفاظت کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په نړۍ غږ کړی شام ته د واضح پیغام ورکړي چې نړۍ د دوی پوځي تیری نشي زغملی. د شام خارجه وزیر ولید معلم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي د روس، ایران او د لبنان د حزب الله په مرستو د ترګرو په ضد مبارزه کې کامیاب شوي دي او د شام ولس به د ترګرۍ پر ضد مبارزه روانه ساتي. دغه تبصرې د نړۍ مشران اندېښمن کړي دي چې ګنې د صدر اسد حکومت په شام کې د کشالې حل د سیاسي لارې په ځای په جنگ کې لټوي.
Thank you.
د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه د دې ورځې خبري خبرونه دوام لري. خدمتمنو اوریدونکو، تاسو ته یو بل راپور هم غواړو چې په خبرونه کې وړاندې کوو. په خبرونو کې مو هم تاسو ته وویل چې عراقي چارواکو ویل دي چې صلاح الدین ولایت کې په یو امنیتي پوستي یا چک پوسټ باندې حمله شوې ده چې په کې 12 تنه وژل شوې دي، او امنیتي چارواکي وایي په دغه پیښه کې د چې د موټر په ذریعه شوې وه شاوخوا 23 تنه نور ژوبل دي. اخوا بیا د هیواد په شرقي سیمه کې هم یو بل پیښه رامنځته شوې ده چې 4 تنه پولیس واکونه په کې وژل شوې دي، خو کوم ځانمرګي برید کوونکی چې و هغه هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. په دې حق باندې تفصیلات لري په دغه راپور کې زموږ همکار کلیم افضل. ستاسو لپاره
د عراق بغداد ښار نه شمال لړخته په یو امنیتي چیک پوسټ کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې په کې مطبوعاتو تر مخه 12 امنیتي عسكر وژل شوي. دا پیښه په داسې وخت شوې چې د ځایي پولیسو مشر د امنیتي چیک پوسټو په دورې وو. په تکرید کې شوې د دغې پیښې ذمهواري تر دې وخته پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. معلوماتو تر مخه 3 ځانمرګي تنانو د بارودي موادو ډک ګاډي د خالی پروس سهار وختي په السلام قصبې کې جوړې د پوسټ په یو چیک پوسټ په زور ور داخل کړل، او اول ډزې بیا یې خپل ځانونه والوزول. د سراودین صوبې د پولیسو ویان مطبوعاتو ته د جوبل تنانو شمیرې 34 ښودلې. د صوبې په شرقي برخه کې هم په یو بلې پیښې کې 34 پولیس وژل شوي او برید کوونکی په ځوابي کاروایی کې وژل شوی. د سلاودین صوبې گورنر احمد الجبوري ترهګرې ډلې په داعش د دغو بریدونو تور اچولې. داعش ترهګرو وار په وار په دغو سیمو کې د پوز او پولیسو په ضد حملې کړې او ډېر ځاني زیان یې اړولې. تکرید د عراق پخوانی ډکټیټر د صدام حسین پلارنی ښار دی او د بغداد نه شمال لړخته 60 کیلومتره په مزل پروت دی. په کال 2014 کې IS یا داعش ترهګرې ډلې په خپلې ولکې کې راوستې، خو بیا وروستو د عراقي ځواکونو د داعش نه آزاد کړو. عراقي ځواکونو فلوجا خار هم د ترهګرې ډلې آزاد کړي او اوس دا وخت په موصل باندې د حمله تیاری کوي چرته چې داعش خپل مضبوط واک لري. غربي چارواکو تر مخه امکان دی چې داعش ترهګرو په ضد په موصل خار عملیات په راتلونکي میاشت شروع شي، خو عراقي حکومت د نیټې ورکولو ډډه کړې. د داعش ترهګرې ډلې لخوا دا تازه بریدونه ښایي چې دوی د عراق پوځ حوصله کمزوري کول غواړي، او سیډونکو ګومان لري چې په داسې حال چې د عراق پوز په موصل د حمله تیاری کوي، داعش ترهګر به دا قسمه بریدونه نور هم سیوا کړي. IHS کانفلیکټ مانیټر ادارې تر مخه جهادي تنظیمونو په عراق او شام کې تیر کال په نسبت 1/4 برخه علاقې بیللې. دا اداره دا هم راپور راکوي چې د اسلامي ریاست ماهانه غیر قانوني آمدن هم 30% کم شوی. د IHS شمیرو تر مخه کال 2015 جون میاشتې پورې د داعش ترهګرې ډلې میاشتنی آمدن 80 میلیونه ډالرې وې، او اوس دا تر 45 میلیونو ته کمې شوې دي. د داعش 50% آمدن د ټیکسونو او قبضو نه ترلاسه کیږي، او 43% آمدن د تیلو نه ترلاسه کیږي. د دې علاوه د بجلی خرڅولو او چندونه هم خپل آمدن سیوا کوي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه کال 2014 جنوري میاشت راسې په عراق کې ترهګرۍ تشدد او جګړو له امله 1.5 لک عام ملکی وګړي وژل شوي. د امریکې په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه دا وخت په شام او عراق کې د داعش ترهګرې ډلې په ضد عملیات کوي. په عراق کې یوازې د کال 2014 اګست میاشتې نه راپدې خوا 9600 بریدونه د داعش په مرکزونو شوي. IS یا داعش ترهګره ډله دا وخت د نړۍ په 13 هیوادونو کې د ترهګرۍ کاروایانه کوي چې پکې افغانستان او پاکستان هم شامل دي. د دې علاوه مالی، مصر، سومالیا، بنگلادیش، انډونیشیا او په فلپاین کې هم شتون لري.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې واښ شوې دي. مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
په تیر اتوار د هندوستان د ولقې لاندې د کشمیر په اوړي علاقه کې د هندوستان په فوجي چوڼۍ خونړۍ حمله کې د هندوستان 13 فوجیان وژلې شوي دي. هندوستان د دې ترهګر حملې شاته د پاکستان د لاس لرلو تور پورې کړی دی، او همدغه وجه ده چې دا وخت پاکستان او هندوستان یو ځل بیا د جنگ په غاړه ولاړ دي. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د هندوستان او پاکستان ترمنځ د راپور ته تاوتریخوالي په موضوع خپله د سر اداریه لیکلې ده. د ادارې سرخط دی کشمیر کې ورځ تر ورځه زیاتېدونکې تاوتریخوالې. د اداري په شروع کې لیکلي شوی دی چې د اتوار د ورځې د جنگیالو په حمله کې د هندوستان د اتلس فوجیانو د قتلېدو د بدل اخیستو عوامي مطالبې په هندوستان کې ډیر زور نیولی دی. د هندوستان وزیر اعظم ښاغلی نریندرا مودی ویلي دي چې د دې حملې ذمهوارو ته به سزا ارومرو ورکولی کیږي. د هندوستان د فوج په نظر کې خو د دې حملې ګناهګار د پاکستان نه سیوا بل څوک کیدای نه شي، خو پاکستان د اوړي په خونړۍ حمله کې د لاس لرلو نه چوټ انکاري دی. ولې د پاکستان په دې خبرو څوک هم خوشا نه ګرئ، ځکه چې د پاکستان فوج د ډېرې مودې نه په هندوستان کې حمله کوونکي ترهګر په ملا ټپئ. د هندوستان د فوجي عملیاتو لوی ډایرکټر لیفټیننټ جنرل رمبیر سنگھ وایي چې حمله کوونکي خارجي ترهګرو او په ټوپکو یې د پاکستان نشانونه جوړو. ادارې لیکي چې د هندوستان فوج د زیارت په ورځ هم کشمیر کې راښکلي لائن آف کنټرول سره نږدې توندلارو سره په جنگ کې اړم و. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې هندوستان او پاکستان د کشمیر په سر خپلو کې دوه ځل جنګېدلې دي. دواړه ملکونه دا وخت ایټمي قوتونه دي او پاکستان خو دنیا کې د بل هر یو ملک نه زیاتې ایټمي وسلې جوړول شروع کړي دي. په دې وجه که د دواړو ملکونو ترمنځ موجوده حالات نور زیات توجن شول او د دواړو ملکونو فوجونو خپلو کې ښکرونه اړم کړل، نو د دې به ډېرې سنګینې او تباکن نتیجې رابرسېره کیږي. خو دا به هغه صورت کې کیږي کله چې هندوستان پاکستان نه د بدل اخیستو فیصله وکړي. اداریه لیکي چې د حملې وروستو د هندوستان د حکمرانه بھارتیا جنتا پارټۍ د لوی سکتر په فیسبوک خورې کړې دا خبرې ښې نه دي چې د یو غاخ په جواب کې به د دشمن پوره جام نه ماتي. کاری داسې لکه چې دواړه طرف ته او خصوصا هندوستان په لو صبر زغم تمام شوی دی. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې هندوستان له مشوره ورکوي چې دا وخت نه دی چې هندوستان د بین الاقوامي سرمایه‌کارو اعتماد ته نقصان ورسوي، ځکه چې ښاغلی مودی په ډیرو خوارو زارو دا سرمایه کار هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته سلا کړي او پخلا کړي دي. خو که تنازع زیاتیږي نو دا سرمایه کار به لکه د پیریانو غیب شي. اداریه لیکي چې دا وخت د هندوستان فوج د تیرې جولای نه کشمیر کې د هندوستان د فوج د موجودګۍ خلاف راپور ته تش لاس عامو خلکو سره په جنگ کې اړم دی. تر دې وخته پورې اتیا کسان وجلی شوي او په زرګونو جوبل شوي دي. ډېر پکې د پیلټ قسمه ټوپکو په ډزو ړانده شوي هم دي. د ښاغلي مودی حکومت د کشمیر د بشري حقونو د یو مرستیال د خرم پرویز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل په غونډه کې شاملېدو دپاره جنیوا ته د تلو نه پر ایسارولو کشمیر کې حالات نور خراب کړي دي. په خرم پرویز بی بنیاد تورونه پورې کړي شوي دي. دی سمدستي خوشی کړي شي او جنیوا ته د تلو اجازت تی ورکړي شي. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې مشوره او تجزیه ختمه کړې ده چې د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې امن د کشمیر د لانجې د یو مستقل سیاسي اواري رایستو له برکته راتلی شي، او تر څو چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو تعلق دی، نو د دې دارمدار په دې دی چې امریکې نه فوجي امداد اخیستونکی پاکستان آیا دې خبرې ته سلا کېدی شي چې ایټمي وسلې ذخیره کول پریږدي او د ترهګر ګوندونو د پالنې او د روزنې نه لاس واخلي.
قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې د لوبو څه تفصیلات دي هغه تاسو سره شریک کړو. تاسو مو وړاندې ووم ویل چې د متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې چې کوم روان د کرکټ ټي ټوینټي لوبو میچونه دي، هغې کې نن پاکستان د ویسټ انډیز په خلاف خپل دوی میچ هم ګټلی دی. نو نور تفصیلات یې اخلو زموږ همکار شعیب زاده نه چې دا مهال د ټلیفون په لیکه زموږ سره په ژوندۍ بڼه راغلی دی. ستړی مشئ او په خیر راغلی شعیب زاده صاحب. وعلیکم السلام. او شعیب زاده صاحب، نن په شوی میچ یا لوبه کې د پاکستان ټیم لخوا کومو لوبغاړو ښه بیټنګ کړی دی او بالینګ کړی دی، دغه لوبه یې ګټلې ده؟
اوریدونکو ته به دا ووایو چې پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم دویم ټي ټوینټي د دریو میچونو سیریز دویم میچ و، تېره شپه هغه پاکستان دغه دویم ټي ټوینټي میچ هم ګټلی دی. په دې نه وړاندې چې کوم میچ و هغه هم پاکستان ګټلی. تېره شپه ویسټ انډیز ټاس وګټو، پاکستان نه د بیټنګ دعوت ورکو. اوریدونکو ته به ور یاده چې په تېر میچ کې پاکستان ټاس ګټلی او ویسټ انډیز ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه، هغې بیا هغه شانتې نن ځنه کړو. نن چې ویسټ انډیز ټاس وګټو، پاکستان نه د بیټنګ دعوت ورکو، پاکستان تما کېده چې داغي اوپننګ بعد تیر میچ په شانتي خلاص شو خلاص لري داغي اوپننګ راښانو نه چره دوپو څلور ورځ باندې دی اوپنر شرجیل چې کوم دی هغه اوس له پاکستان له خوانه روستا بیا کسوم وکټ زرو نه ولې دې ګرام وکټ په 55 او ډریم وکټ په 50 او څلورم وکټ په 55 رنځو نو شو خو د پاکستان له خوانه ښه لوبغاړي چې خو بیټنګ چې کړی هغه د پاکستان د ټي 20 کیپټن سرفراز شپږ رنځو نه کړی دا غو نو روستو چې کوم اوپنر راوته خالد لسی هغه څلور رنځو نه کړیو شعیب ملک وو دیر رنځو نه کړی دی دغه شانت بابر اعظم نولس او شرجیل چې کوم دی په دوه رنځو نه اوښ شو د ویسټ انډیز له خوانه کسوم هغه ښه باندې کړو ښه باندې پدې حساب چې هغه سکور کنټرول کړی او خو بدري براو بریډفورد دی یو یو وکټ هغه ته او یو کلاډی نن نو شو پاکستان ټول ټیم بشر ورونه کې د ټول لوبغاړو په اوټ کې دا یو څه سپیشل نه کړو په جواب کې د ویسټ انډیز ټیم راو د دې د تیر کله په شان غوښتل چې تیز لوبغاړو کې او دا سکور درته زړه پورې کې پدایي کې داږي وکټ زړه رول دی او له وکټ په 12 رنونو د امپ پینزلس بیا په 19 د ویسټ انډیز له خوا ټول په خاص سکور راو کړو او 3 رنونو جوړ کړو بیا ولاد احمد له 3 رنونو جوړ کړو نارائن دیش رنونو په کوم نمبر راو کې ټیلر نس دا سنچال له 3 رنونو جوړ کړو او فلچرز د ویسټ انډیز کوم بیټسمن دا یو کوم شنو کړو د پاکستان له خوا څو تنویز دی وکټي اغسته وي احمد حسن چې کوم دی اته دی اعظم دی وکټي اغسته وي احمد او دغه شانتي نواد او وهاب یو یو وکټ ترلاسه کړو پاکستان د دې درې میچونو سیریز په 2-0 باندې ګټلې ده درې میچ د پښتون تاریخ ټول د پاس کیږي هغه میچ سیریز پاکستان ګټلې خو هغه میچ کوو ګټي د پاکستان رینکینګ سره ښه کیږي
شعیب زاده سی به کړه د درې میچ په حق له هم تاسو زموږ سره معلومات شریک کړئ چې یو خو تاسو ویل چې کله به تر سره کیږي او دا چې ستمه ورنه سرګندګي
د درې میچ نه د پاکستان تر مخه به دی پاکستان نو غواړي چې دا سیریز وګټي درې میچ وګټي د سره بل دی رنګ کې څه کیږي چې ویسټ انډیز دا اوس دی ورلد چمپین دی او په ټي 20 کې دی ریکارډ ټول نه خدو نه پاکستان دا درې میچ ګټي او ښاری دا چې د پاکستان چې کوم دوه میچونه ګټل دي نو دا غي به لږ اوس له سیوا دي د ویسټ انډیز ټیم ورلد چمپین پاتې دی ورلد چمپین دی هغه تیز لوبغاړي هغه غواړي چې میچ تر ختم کړي نو په دا تاریخ کې دی پیر دوه میچونه کې زړه او شي دي خو هغه به لا کوشش کوي چې دا سیریز په 0-3 باندې د بللو په ځای په 1-2 وبیلی نو ویسټ انډیز به خپل پوره کوشش کوي چې دا میچ وګټي خو پاکستان ځکه چې دوه میچونه ګټلی هم دي او دا راته دا نیمه کلاریان دي هغه په دې دوه میچونو کې د ګټې وروسته سلام برابر شوی دا په درې میچ د ویسټ انډیز لپاره دا سیریز کې د ویګټ لپاره ضروري ده چې د نورو سبه ون ډے سیریز شروع کیږي هغه سره به د مورال شي او پاکستان به هم خپل پوره کوشش کوي چې ویسټ انډیز کوم چې دا اوس ته ورلد چمپین دی ورلد کپ کې ګټلې ده هغه لپاره یو تدریس صفر ماته ورکی او خپل رینکینګ انټرنیشنل په ټي 20 کرکټ کې سکی نو درې میچ به هم د کوم میچ دا نن ټیمونه دا سړي چې لوبه د ټي 20 لوبه ډېر فن کوي او ګورو با چې کوم ټیم ښه لوبه کوي هغه به دا میچ ګټي
ډیره مننه تاسو نه ډیره زیاته
مننه مننه شي
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ترمنځ بحث
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په فیسبوک ټویټر ټلویزیون رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي اوریدلې مه هیروئ
په وی او ای ڈی وای نیخ په نیغه کتل او اوریدل شي
یو ځل بیا روز نه یا سه شنبه
وخت د پاکستان سحر شپږ نیمه بجې